په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن دوشنبه ده د لندی یا قوس څلرمه د نومبر 15مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د خبرونو پیل هر ورځ په لومړي نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې نن اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یو ور بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې دي مزاحمت نه جوړوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکوریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه یې د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرایه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حمله مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک سوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. دا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا تیا پیش خشونت سبت سوا دی زموج دی شوز دی سنگ پا بخش کی چی زیادتر لفظی خشونتون دی چی دا یو آری امر بولی زین اشخاص پا دوم دلاجی که دی لاتکوب فیزیکی خشونت پا جمع کی رازی.
د کندهار د شوزو چارو ریاست هم د شوزو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او نه ولسوالیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. د ایران د سپایي پاسداران ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجیرانی بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپایي پاسداران مرستیال قمندان امیر البحر علی فیدوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د سپایي پاسداران مرستیال وویل د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان له نږدې په ډزو وژل سوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور څرګندوي. د پردیو د پارونو پر اساس جنایت وکړ او ډیر خلک یې ووژل. ډیر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګیدلی او وژل سوي دي، یعنی دوی د مظاهره چانو په ډله کې وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه پر اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر پر 15مه د حکومت له هغې اعلان وروسته پیل شول چې ویې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دغه اعتراضونه نږدې 16 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدل چې وروسته یې بیا سیاسي بڼه خپله کړه او معترضانو د جوکپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تیر شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي، 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 4,250 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاری لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاری لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل: له څو میاشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالۍ شوراګانو د سرژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوي، او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسېدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د نیویارک پخوانی شاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدوي. ښاغلي بلومبرګ د راروان کال په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په کمپاین کې رسمن خپل نوم ثبت کړ. هغه په یو بیان کې ویلي: زه په انتخاباتو کې درېږم څو ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړم او امریکا له سره جوړه کړم. بلومبرګ زیاته کړې چې د نورو څلورو کلونو لپاره د ټرمپ د بې پروايي او غیر اخلاقي سلوک زغم نور نه لري. د بلومبرګ دا څرګندونې په مارچ میاشت کې د ده له مخکنیو څرګندونو سره چې ویلي وو د 2020 میلادي کال په ټاکنو کې ځان نه کاندیدوي په تضاد کې دي. د بلومبرګ کاندیدېدل شی په ډیموکرات ګوند کې د کاندیدانو ترمنځ چې ټول پیژندل سوي کسان دي سیالي ستونزمنه کړې. د محل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن، سناتور الیزابت وارن او سناتور برنی ساندرز ځانونه د ډیموکرات ګوند لخوا کاندیدان کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر له ځینو انتخاباتي ډلو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه جوړوي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نه همدا ده چې زمونږ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پرېښي، نه دې خوا تللی شو اوس نه خوا تللی شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
ځینو وکیلانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې باید لومړنۍ نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. دا هم اوري چې په خوست کې چارواکي هڅه کوي چې تاریخي کلاګانای بیا ورغوي.
چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنې حتی میلمانه راځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران چارواکو له قضا څخه غوښتنه کړې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. د ژوند پرنګونو کې اوري:
کله چې یو ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي، هلته ځي باید دوی دستون سره بیا مخ نشي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي.
دا خبری مجله تر اونۍ مو بجوره. تاسو آزادي رادیو ته غواړئ د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اووه ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکلنا.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پروند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړی دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یو ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخي نه دی خواتل شو وس نه خواتل شو نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغه تاسو زده ټول نگران یاستو. دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانی د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځاو، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلی. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړې ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاهو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2500 محلونو او د 1030 613 نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانی وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
ستاسی کومه نیوکه موجوده د قانون له مخې نلته منګه شکایتونه ته د رسیدګۍ کمیسیون لرو، بیا یلته محول کوي. اما موږ ته خو اجازه راکړي د یو خوا نیوکه چې څه وخت پایلې اعلاموي، د بل خوا په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید د لارګو سره راوتل، د پښولو پاشل، د شیشو ماتول، دا خو لار د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو حتی لومړني نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله څه کم 2 میاشتې وروسته هم لا نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشر د انتخاباتو له کاندید عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وی غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ژر تر ژره د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسمشرۍ انتخاباتو څخه شاوخوا 2 میاشتې اوړي، خو پایلې لا هم نه دي اعلان شوي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو د محمد اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په ملاتړ په یوې غونډه کې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اقبال صفای:
موږ له دواړو کمیسیونونو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که کمیسیون د دې توان نه لري، نو موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ښاغلي اقبال په خبره د کمیسیون د لومړنۍ پایلو اعلان باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ د ملي پروسو تر څنګ د خلکو پر کاروبار هم منفي اغېز کړی چې باید ژر تر ژره اعلان شي.
د انتخاباتو د لومړنیو پایلو نه اعلان د سولې په پروسه هم اغېز کوي. که د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې ژر اعلان نشي، موږ د سولې په برخه کې رغنده ګامونه نشو پورته کولی.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. کمیسیون د عقرب میاشتې په 13 نیټه په ټول هیواد کې د 8216 محلونو د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل کړ، خو دا کار د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له غبرګون سره مخ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې لا هم په 2 ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم د موترزینو لخوا وتړل شوې. د دې کمیسیون وین زبی الله سعادت د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 26 ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. ښاغلی سعادت وایي کمیسیون به د قانون او طرز العملونو پر بنسټ لومړنۍ پایلې هم ډیر ژر اعلان کړي.
کمیسیون د شته نافذه قوانینو طرز العملونو لوایح پر اساس باندې مخته دي. کمیسیون د دې توانایي لري چې دا پروسه مدیریت کړي او دا د میزان پر شپږمه ټول ملت ته
لډیرو حد سره حکومت حاضر نشو چې په دې اړه ازادي راډیو سره خبري وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د اپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاډ یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکې هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورځپاڼې په لیکنه سناتور یانګ په یوې اعلامیې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کیږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی، د امریکا کانګرس د جګړې ځواکونه اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاته سوی دی. دوی وایي دا دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي، کانګرس باید د دې پروسې یوه برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي، ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او د غرض اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمو لویا استلو پاره کیږي د کانګرس په منظم سلام مشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولی سي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1990 کال کې افغانستان څخه ووتل، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل شو. د لیکوال په خبره د جمهور او کشمیر د لانجې برخلیک له افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي لا اگست رئیس چې نوی ډیلی په جمهور کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې، ډیری راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي، د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ، متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشي وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هیواد راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو دی او په افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونې کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب شوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
نن د نومبر 15مه د شوزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ژوند پر رنګونو کې له شدې سره پر همدې موضوع خبرې سوي دي. د خوست چارواکي وی هڅه کوي د نوي مالی کال په بودیجه کې د تاریخي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
خوست خار پر جوخ جنوب لوري ته د خاورین غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوزي کلاګانی چې خواوشا سل کالای له جوړولو تیریږي د لمنځتلو له ګواخ سره مخامخ دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ور اخوا اسناد نه دی پاتې شوی، خو د مخکنی خلکو په خبره ممکن ودانی زیچارې د محمد نادر شاه د سلطنت پر مهال پیل شوی او تر لاسو کلونو ډیره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ زیوی او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبد په شان جوړې شوی، تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یکشنبه په ورځ خوست وادي محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکی ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ راډیو
دا هم سیاحتی پلو، هم تاریخی پلو او هم
چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمانه راځي هم د تاریخی ځایونه کتنه کولی شي او هم دلته اوسېدلی شي تر څو د دې دغه باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسېدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل سید قابل شمیا خیلوایی چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیزې اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
پیشنهادونه مو کړي دي رسمن چې دغه تاریخي ابدات باید موږ ته ورغول شي، که ور ونه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي معلومیږي چې یوه پیړۍ مخکې افغانستان یو ډېر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سنبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون وو او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. د تختبی کې د پخو سترو او پیاوړو پوځي کلاوو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلا اوس ډېرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډېره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته یې پام ونه شي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران سپای پازداران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کېږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل سوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل سول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیزاه وی. احمد تکل او پدیړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوري قومندان د ایران له قضایا قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیرانې بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیرالبهر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدماشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پیښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمیر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پاراونو په اساس یې جنایت وکړ او ډیر خلک یې ووژل. ډیر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي. یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افغانستان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنه استیزا شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دا مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دوو کسانو ته پرون په کابل کې په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمېر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجرانی بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. د نیویارک پخوانی ښاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات ته کاندیدوي. لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر نه په خپل سیمه کې لیکلي په افغانستان کې د خدای تلپاتې سوله راولي او زموږ دولت دې خدای راجوړ کړي. فرید رحمان سیدی منګل له کابله مور د جمهور ریاست پر کاندیدانو غږ کوي چې د کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي تر څو د ولس رایو ته سپکاوی ونیسي. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلي انتخابات حتمن ګټونکي او بایلونکي لري. بایلونکي خواوې باید خپل ماتې ومني، نور مشکلات ایجاد نه کړي. وحدت الله کاروان د کونړ له مرکز نه لیکلي د افغانستان له حکومت غواړم د کونړ پر رویسین د برق بند جوړ کړي تر څو د نورو هیوادونو د وارداتي برق له احتیاجي څخه د تل لپاره خلاص شو. جعفری لیکلي چې د افغانستان داخلي مهاجر د ژمي پر رسیدو سره له ستونزو سره مخامخ دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په پکتیا کې د خوراکي موادو نرخونه په زیاتېدو دي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لري چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو ستونزو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي.
دا ژوند رنگونه
حلیمه حسن ویسایم د خوست ولایت څخه ما فعلاً په کابل کې اوسېږم. سره له دې چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ښځو وزارت هم شتون لري او مدني ټولنې هم شتون لري او د ښځو په خاطر کارونه هم کیږي، خو بیا هم ویل کیږي چې په ولایتو کې او په لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې ستونزې لري. علت یې تاسو بولئ؟ زه تر ډېره حده د اصلي لامل په دې کې وینم چې یو خپله ښځې په خپل ژوند کې بدلون نه راولي. د دې لپاره چې دوی خپل غږ نه پورته کوي، د دودونو دستورونو او یا هم د خپل حق او حقوقو نه دوی خبر نه دي. او بل علت یې دا ګڼم چې سوادی د سواد د کچې کموالی دی. هغه کسان چې تاوتریخوالی لامل ګرځي هغوی هم له ماشومتوب څخه دا ذهنیت ورته ورکړ شوی دی چې ستاسو حقوق نسبت ښځو ته دومره لوړوالی لري. نو دوی هم د همغو ذهنیتونو په اساس باندې تر ډېره حده ښځې خپل لاس لاندې ساتي. حتی که دوی غږ هم پورته کړي، دوی نورو ستونزو سره هم مخ کېدلی شي. خو د دغو ارګانونو چې د ښځو برخې کار کوي، دوی دنده څه ده چې دوی اوس باید څه وکړي چې د دغو ښځو ذهنیتونه روښانه شي او بالاخره تاوتریخوالی ورته ونه شي؟ تر ډېره حده دغه ارګانونه باید کومې نیمګړتیاوې چې په خپله د ارګانو په منځ کې دي، مثلا کله چې یوه ښځه خپل عرض پاڼه یا خپل کیس درجوي، هلته ځي، باید دوی د ستونزو سره بیا مخ نه شي چې په کور باندې د کور په تاوتریخوالي باندې شکر وایستلی شي. په هغه مرجعو کې باید داسې کسان واوسیږي چې په رښتیا صادقانه خدمت وکړي، د دوی د دغه تاوتریخوالي څخه سوء استفاده ونه شي. موږ په زرګونو داسې کیسونو په باره کې اوریدلی دي چې دې ځایو ته چې دوی مراجعه کړې ده، نسبت د کور د تاوتریخوالي نه دلته دوی ته ډېرو ستونزو پېښې شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې اکثره وخت یا ځینې وخت د ښځو لخوا په ښځو تاوتریخوالی کېږي. تاوتریخوالی ډولونه لري. موږ یوازې او یوازې دا نه شو ویلی چې مثلا تاوتریخوالی تل د نارینه لخوا نه په ښځینه باندې کېږي. په ښځو باندې د ښځو لخوا نه تر ډېره حده تاوتریخوالی کېږي. مثلا په کورونو کې موږ وایو چې خواښي د اندرور ده، د لیورو ښځې دي یو بل سره، دا ټول یو ډول تاوتریخوالی دی چې دوی سره کوي. بیا هم راځو دودونو، فرهنګونو او کلتورونو ته چې حاکم دي په کورنیو باندې. نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هم بېسوادۍ ته سره اړخ لګوي. بیا هم هغه ذهنیتونه چې په مخکې وختو کې، هغه تیارو وختو کې دوی ته ورکړل شوي دي، تر اوسه پورې دوی په ذهنونو باندې حاکم دي.
نن پر شوزو د زور زیاتی د مخنیوي نړیواله ورځ د بل خبرونه کې ځانګړي راپور درته لرو. ونیمه بجې سوی بل